درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندیمه او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کومه پمبکړی د دې خبرونه د سر خبري مسایلو ته د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو شرزافيري کرنده کرلنجون او خزو سره د طالبانو پرچلن سختنی وکی کړی دی د پرون نو وخت د قطر لپلازمین دوه نه پانلاین غونډه کې لوشمیر افغان رسنوي سره د خبر پر مهال وویل چې دا دریم پرله پسې کال دی چې نجونې له شپږم ټولګي ورپورته له زده کړو محرومې دي او طالبانو د څه باندې دوه نیم کلنې واکمنۍ پر مهال د افغان میرمنو لپاره د محدودیتونو تر 500 زیات فرمانونه خپاره کړي چې څه کوي، چیرته به ځي او څرنګه جامې به اغوندي. اغلی ډیکر زیاته کړي چې په نړۍ کې بل هیڅ هیواد په دې ډول خپل نمایي وګړي نه دي حذف کړي. د افغانستان لپاره د امریکا شرزافيري همدارنګه ویل چې پر خځو د طالبانو دا بندیز هر کال افغانستان ته په میلیارډونو ډالر تاوان لري. د افغانستان د خزو یوې معترضې ډلې د طالبانو په زندان کې د منیجی صدیقي روغتیایي وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې د خزو دا فعاله طالبانو شکنجه کړې ده. د زنان از دریچی امید په نوم د خزو معترضه ډله چې په افغانستان کې چې په پاکستان کې میشته ده پرون په اکسپانا یا پخوانی ټویټر کې د بشري حقوقو پر فعالانو نیوکه کړې چې د میرمن صدیقي په ناڅرګن برخلیک پټا خله پاتې دي. ظاهرا د طالبانو د زندانونو اداري یو ویډیوي ریپورت خپور کړی چې په یو برخه کې منیجه صدیقي هم څرګندېږي او د شکنجې په اړه ریپورټونه ردی. معلومه نه ده چې هغې دا څرګندونې تر څه ډول شرایطو لاندې کړي دي. منیجه صدیقي د جنبش خود جوش زنان غړې ده چې 2023 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې ده. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغان خبريالانو بنسټ د طالبانو لبند څخه د هرات د سولې د جهاني تلویزیون د مسول رامین اميري او په کندوز کې د یک تلویزیون د خبريال عبدالله واحدي د خوشکېدو وخت نه کړي. دغه بنسټ نن په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په مرستندوی ماموریت یا یونامه غا کړی دی چې د دې خبريالانو د خوشکېدو لپاره زمينه برابر کړي. تر اوسه پورې طالبانو لوري د دې دوو خبريالانو د نیولو علت نه دی روښانه شوی. په کندهار کې دیرش خزی قابلیت شوې دي. د خزو ته د زده کړو دا بهیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د اداري ICHRO موسسې په مرسته چمتو شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداري د دې خزو د فرایت خبر نن خپور کړ او څرګنده کړې ده چې له دوی سره په دې برخه کې د جاپان وی موسسې همکاري کړې ده. اخوا د بخنې نړیوال سازمان له پاکستان نه غوښتي چې له خپلې خاورې د افغان کډوال په زور نه باسي او د ښځو او نجونو د خوندیتوب لپاره دی لازم اقدامات وکړي. د بخنې نړیوال سازمان پرون په ټویټر ولیکل چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو ایستل به نجونې او ښځې له زیات خطر سره مخ کړي او د روسیې ولسمشر وایي روسیې دا نیت نه لري چې د ناټو په کوم غړي هیواد برید وکړي. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې پر پولینډ به حمله ونه کړي. همداراز پر بالتیک هیوادونو یا پر چک جمهوریت خو که چېرته لویدیځ F-14 جنګي الوتکې اوکراین ته ورکړي روسي ځواکونه به د الوتکې نسکوري کړي. خبرونه مولا آزادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. فاریاب او سرپل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د تیرې ورځې سیلابونو دوی ته ډیر مالی تاوانونه اړولي. همدارنګه په ځینو ځایونو کې د خلکو د مړینې او بشري تلفاتو سبب شوي هم. افغانستان په وروستیو کې پرله پسې له طبیعي پیښو سره مخ دی. سیلابونه په ځینو ځایونو کې ډیر واوري ورېدل هغه اندېښنې دي چې په افغانستان کې ګڼ خلک زیانمن کړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې یو شمیر افغانان وای د برېښنایي تذکیرو د ویش د لړۍ د پڅوالي او د برېښنایي تذکیرو د ویش د مرکزونو څخه د لریوالي لامل تر اوسه نه دي توانېدلې چې تذکيري ترلاسه کړي. په دې موضوع باندې ریپورت ولرو. په اسلام آباد کې مو د افغان معترضو میرمنو د ورستۍ اعتراض نم خبرو چې په کې د منیجی صدیقي چې د طالبانو په بند کې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان په اړه په نورو ریپورټونو سربېره دا موري چې په غزه کې نن بیا جګړو زور اخیستی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږه غلا ساده رادیو نه اوري د فاریاب او سرپل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د تیر ورځې سیلابونو دوی ته ډیر مالی او ځانی زیانونه اړولي. دا دوی په وینا د سیلابونو لامل د خلکو د استوګنې کورونه ویجاړ شوی او د پلونو او پلچکونو د ویجاړېدو لامل لارې هم تړل شوی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې اداره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د واورو او په ځینو ځایونو کې د سختو ورښتونو تالندې او همدارنګه د سیلابونو د راوتلو د احتمال خبرداري ورکړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو لامل خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په فاریاب او سرپل ولایتونو کې سیمه ایزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایتونو کې د تیرې ورځې سیلابونو د دوی کورونه نړولي، کروندې ویجاړې کړي او څاروي یې له منځه وړي دي. د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي سید عبدالله ازادي راډیو ته وویل
فاریاب ولایت ته ډېر زیان اوښتی. د چراغ، پښتون کوټ، المار او قیصار ولسوالیو ډیر زیانونه لیدلي. پلونه او پلچکونه او کورونه یې ویجاړ کړي او ډیر کرنیز ځمکې هم ویجاړې کړي دي.
بل پلاو د سرپل ولایت د لټیکلي اوسیدونکو رحیم امین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د سیلابونو لامل د کورونو د ویجاړېدو په ګډون یو عامه جماعت هم ویجاړ شوی او مواصلاتي لارې هم تړل شوې دي.
د سرپل ولایت په مرکز کې لتیکلی کې دریا څلور کورونه ویجاړ کړي. د پولی خشتي په نوم یو پل چې موټر پې ترېرېدل او له نورو کلیو سره یې دا سیمه نښلولې وه ویجاړ کړی او یو سرای چې زموږ یو هیوادوال پکې خپل څاروي ساتل ویجاړ شوی دی. څاروي په میدان پاتې دي. څو دوکانونه هم وران شوي او له بده مرغه زموږ یو جومات چې د ګلنار جومات نومیږي یو دیوال د سیند پر غاړه و هغه هم ویجاړ شوی دی.
دغه سیلاب ځپلي خلک وایي چې بیرنۍ مرستو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې په دې ولایتونو کې د سیلابونو له امله د اوښتې مرګ ژوبلې د کره شمېرې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د ویاند ملا جانان سایق نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب رانه کړ. خو یو شمېر سیمه ایزو رسنیو په فاریاب، فراه، سرپل او بادغیس ولایتونو کې د سیمه ایزو چارواکو په حواله د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې راپورونه خپاره کړي. د راپورونو له مخې په دغو ولایتونو کې سیمه ایزو چارواکو ویلي چې سیلابونو کروندګرو ته د ځاني زیانونو تر څنګ د پام وړ مالي زیانونه هم اړولي دي. د دوی په وینا په دغو سیلابونو کې د استوګنې کورونه، یو ښوونځی او یو جومات، د اوبو درې فابریکې او دوه اساسي پلونه ویجاړ شوي او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې هم له منځه وړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د وزارت د هوا پیژندنې رئیس نسیم مرادی کوهمردی رسنیو ته په واسطولي ویډیوي پیغام کې ویلي
سبا او بل سبا د افغانستان په ځینو سیمو کې د نسبتا سخت واورو، بارانونو، تالندې او سیلابونو دراوتو احتمال شته. د سالنګ په ګډون په لویدیځو، شمال، شمال لویدیځو، شمال ختیځو، ختیځو او مرکزی سیمو کې د اورښت اټکل کیږي او اورښت اندازه به له 15 تر 15 څلوېښتو پورې وي.
یا د ادارې د چهارشنبې په ورځ هم په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، اروزګان، زابل، غزنی، خوست، لوګر، پکتیا، پکتیکا او کابل په ګډون د افغانستان په څه باندې 15 ولایتونو کې د درنې واورې او باران د ورېدو وړاندوینه شوې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
سمګه غلا ازادي رادیو ناوړی د بخنې نړیوال سازمان وایلا پاکستان د افغان کډوالو وستل به خزي اونجونی په زینو مواردو کې له بي ساري ګواخ سره مخ کړی. د سازمان پر ټوئیټر په یو بیان کې چنن خبر شوه ویلي پاکستان باید د جبري ستنونې لړۍ ودروي او د افغان کډوالو خزو اونجونو د خوندیتوب لپاره دي مثبت ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانو ته ځینې پاکستانی حکومتي سرچینو ویلي په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو پاړه وار لمخه معلومات راټول شوی او د دوی د استلو دوهم لړۍ به په راتلونکو نه کې پایل شي. اکرام الله اکرام لنور تفصیل سره.
له پاکستان د افغان کډوالو د وستلو د دوهمې لړۍ د پایل پاړه د خبرګونونو په دوام د بخنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې باید جبري ستنونه ودروي. دغه سازمان په یو بیان کې چې نن یې خبر کړی ویلي له پاکستان د افغان کډوالو وستل به خزي او نجونی په ځینو مواردو کې له بي ساري ګواښ سره مخ کړي. ایمنیسټي انټرنیشنل دا هم ویلي چې د کډوالو جبري شړل د زده کړو کار فعالیت او په نورو ورځنیو برخو کې د افغان خزو او نجونو ونډه په جدي ډول راکموي. دغه سازمان غوښتنه کړې چې پاکستان دی د افغان کډوالو مېرمنو او نجونو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان ښځې وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ښځو په هر ډول فعالیت بندیزونه لګولي بیرته ستنولي د مرګ له ګواښ سره مخ کوي. یو پخوانی افغان خبریال چې اوس په اسلام آباد کې میشته ده او نه غواړي د امنیتي ستونزو له عملی نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ډیری میرمنې چې د بشري حقوقو فعالیتونو کې بوخت وو او ډیری خبریالان چې د افغانستان څخه د خپل ژوند خوندیتوب لپاره پاکستان ته راغلي دي، کچیرته دغه میرمنې بیرته د پاکستان څخه په زور ایستل کیږي او بیرته افغانستان ته ځي، د دوی د ژوند لپاره ډیر زیات خطر دی ځکه هلته کار او روزګار نشته دی، د دوی پر فعالیتونو باندې بندیزونه لګول شوی دي.
د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات وایي
افراد بشماری کې به کشور پاکستان پناه آورده
بشمیر افغانانو چې پاکستان ته پناه راوړي دوی په یو ډول ارشوی چې خپل هیواد خپل کور او خپل هر څه پریږدي او خپل سر خوندي کړي. اوس چې پاکستان بیا د افغانانو د وستلو لړۍ پیلوي دا به د افغان کډوالو په وړاندې یو جدي فاجعه رامنځته کړي.
په وطنشان برگردانه یک فاجعه خیلی بزرگی به وجود بیاید.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان اکسپریس ټریبیون رسپانې ته ځینو پاکستانی حکومتي سرچینو ویلي چې په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه وار له مخه معلومات راټول شوي او د دوی د ایستلو دوهمه لړۍ به د اپریل په 15 پیل شي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد یعنی د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. مخکې پاکستان کې د کډوالو د حقونو د دفاع یو بنسټ کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې ویلي و چې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو اعتبار به د مارچ په 1 پای ته ورسیږي او له دې وروسته به سلګونه زره افغان کډوال له ستونزو سره مخ شي. د دې کمیټې مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویلي و چې پاکستان 850 زره افغان کډوالو ته چې د آی سی سي کارتونه لري د اپریل تر 15 نیټې پورې وخت ورکړی او څو په خپله خوخه له پاکستان ووزي کنانو دوی به وایستل شي. د یادونه ده چې پاکستان له دې وړاندې د تیر میلادي کال د نومبر میاشتې رئیس وار له مخه له دې هېواده د ناقانونه کډوالو د ویستلو په لړ کې څه باندې 15,00,000 کډوال افغانستان ته استولي. پاکستان په داسې حال کې له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ستنونې خبر ورکړی چې اوس مهال د اسلام آباد او په کابل کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د پاکستاني طالبانو په سر اړیکې ظاهرا ترنګلې دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اسلام آباد کې د افغان میرمنو یوې ډلې د طالبانو په سندان کې د بندي منیجر صدیقي د روغتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د پنځه امید په نوم د افغان ښځو د غورځنګ ادعا کړې چې نوموړي د طالبانو لخوا شکنجه کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان په اسلام آباد کې د پنځري امید په نوم د افغان ښځو یو غورځنګ ادعا کوي چې منیجر صدیقي د طالبانو په زندان کې شکنجه کیږي او روغتي وضعیت یې ښه نه دی. دغه غورځنګ د مارچ په 28 په سرپټي ځای کې د اغلی صدیقي د خوشي کېدلو لپاره په یو جوړ شوي اعتراض کې وکړه. د پنځري امید د ښځو غورځنګ په دې اړه یو اعلامیه هم ورکړې چې په یوې برخه کې ادعا شوي چې منیجر صدیقي نه مدافع وکیل ته او نه هم د خپل کورنۍ غړو ته لاسرسی لري. د یاد غورځنګ مسؤلې صفیه عارفي ازادي راډیو ته وویل
د حق او عدالت غوښتنه جرم نه دی، د بشري حقوقو په برخه کې فعالیت جرم نه دی. منیجر صدیقي د حق د بشري حقوقو په برخه کې د فعالیتونو له امله نیول په داسې حال کې چې په زندان کې تر شکنجه لاندې ده او روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی.
د طالبانو حکومت د افغانستان د زندانونو چارو د سمونې اداره بیا د ترخی په زندان کې د منیجر صدیقي د شکنجه او د هغې د نامطلوب وضعیت په اړه خبره شوی راپورونه ردوي. یاد ادارې نن د مارچ په 28 په خپل یوټیوب باندې د یو ویډیو په خپرولو سره ویلي چې منیجر صدیقي د محکمې تر حکم وروسته د ترخی په خزینه محبس کې د ټولو اسانتیاو او لازمو امکاناتو څخه په برخمنېدو د حبس موده تیروي. د ویډیو کې منیجر صدیقي هم غږېدلی او ویلي چې شکنجه شوی نه
ده روغتي وضعیت یې خدای او خپل کورنۍ سره ارتباط هم لري خو د خپل ازادي دوه غوښتنې کړې ده خو معلومه نه ده چې دا خبرې نو موري تر کومو شرایطو لاندې کړې دي د پنجرې امید ته خزو غورزنګ په اعلامیه کې دایدام شوی چې طالبانو د جنسیتي تبعیض په پلي کولو سره په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید رامنځته کړی دی د افغانستان د خوجوش خوځښت غړي منیجه صدیقي د تیر زیږدیز کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه او له څه مودې وروسته د څرخې پله زندان ته ولیږدول شوه د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د یاد خوځښتونو د اداو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو تر دې مخکې د ټولو نیوز خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې هغه او د زده کړې د برخې دوه نارینه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوي دي د منیجه صدیقي کورنۍ او همکاران ادا کوي چې هغه د طالبانو حکومت لخوا د نورو تورونو سربیره د دوی د مشر ملا هیبت الله د عکس د سوځولو په تور په یو نیم کال بند محکومه شوې ده خو طالبانو د خبره تر اوسه نه تایید او نه هم رد کړی
اخوا په اروپا او شمالي امریکا کې چې لا وطن افغان خبريالانو افغانستان کې د ملګرو ملتونو لاستازولې نه غوښتي چې له هر ممکنه لارې څخه چوي د طالبانو په بند کې د دوو سیمایزو خبريالانو رامین اميري او عبید الله احمدي او نور خبريالانو د خوشی کېدو زمينه برابر کړي د سنا کاکړ په یو بل ریپورت کې په دې اړه چوس یاتبرو
په اروپا او شمالي امریکا کې مش چې لا وطن افغان خبريالانو وي رامین اميري عبید الله احمدي او د طالبانو په بند کې ټول افغان خبريالان او تر رسنیو کارکونکو باید له بنده خوشی شي دوی د پنځشنبه په ورځ د ویلامي په خبرولو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له استازولۍ یا یونما له دفتره وغوښتل چې له هرې ممکنې لارې دي د دوغو دوو سیمه ییزو خبريالانو او نورو افغان خبريالانو د خلاصون لپاره زمينه برابره کړي په اروپا او شمالي امریکا کې د میشتو افغان خبريالانو په خبره په هرات کې د سولې نړیوال تلویزیون د مسؤل عبید الله احمدي او په کندز کې د یک تلویزیون د سیمه ییز خبريال رامین اميري د نیولو او د دوی د ازادیو د سلب د دوام لاملونه د طالبانو لخوا نه دي اعلان شوي د لمی پر بنسټ د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ازادیو سلبول د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه ده او باید د بشري حقوقو پر وړاندې د جدي جرم په توګه د طالبانو پکړونو کې شامل شي مجيب خلوتګر چې په اروپا او شمالي امریکا کې د جلاوطن او افغان خبريالانو له ډلې څخه دی ازادي راډیو ته د دې غوښتنې په اړه وویل
مو از دفتر معاونت سازمان
موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما څخه غواړو چې لټولو ممکنو لارو چې دوی خپل پر ډیر خپويږي د دې دوه خبريالانو او همدا شند طالبانو په بند کې د نورو خبريالانو چې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته د خوشی کېدو زمينه برابر کړی
را مساعد بسازن
هغه زیاته کړه چې دوی په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ریچارډ بنټ څخه هم غوښتي چې خپل یو راپور په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت او د بیان ازادۍ ته ځانګړی کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یې یونما تر اوسه د افغان خبريالانو د غوښتنې ته خبرګون نه دی ښودلی خو په خوایي تل د طالبانو لخوا د خبريالانو نیول د اندېښنې وړ بللې دي په ورته وخت کې په افغانستان کې د نننه یو شمېر خبريالانو ادا کوي چې د طالبانو لخوا د نیول کېدو ویرې دوی اړ کړي چې حقایق سانسور کړي په افغانستان کې ولې دغه خبريالانو څخه چې نه غوړي د امنیتي ستونزو له امله نوم او اصلي غږ پر راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
بعد از سقوط نظام جمهوریت
د جمهوریت نظام لړنګې دوروسته یو شمیر خبريالان د حقایقو د انعکاس ورکولو لامل نیول شوی بندیان شوی او وهل شوی لبه د مرغدا بهیر وسام روان دي درسنه یو پټول معلوماتو کې سانسور شته یو خبريال نشي کولای حقیقت ته انعکاس ورکړي څه چې غواخل کیږي او په پای کې نیول کیږي او وهل کیږي
په خاطر ازي کې بو تهدید میشه
هغه څه چې د طالبانو حکومت په خاطر رد کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د زینو خبريالانو پر وړاندې د دوی اقدامات دوی د خبريالي له فعالیتونو سره هیڅ تړاو نه لري د افغانستان د خبريالانو مرکز دوی یو نی وړاندې ویلی و چې په 1402م لمریز کال کې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو څخه د سرغړونې 109 قضیه ثبت کړي چاته د غواخونو او 950 د خبريالانو د نیولو دي دغه مرکز د خبريالانو د ملي ورځې په مناسبت په راپور کې ویلی و چې ډیری د غنیونې موقتی وي او له یو څخه تر 2 ساعتونو څو ورځو او ان څو نیو پورې دوام کړی خو په ځینو مواردو کې تر 3 میاشتو دوام درلود خو د طالبانو حکومت چارواکو په دې وروستیو کې یو ځل بیا له خبريالانو څخه د ملاتړ په څرګندولو سره ویلي چې دوی هیله لري چې خبريالان به د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په پام کې نیولو سره حقایق په رښتینی ډول انعکاس کړي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ په غزه کې نن بیا جګړو زور اخیستی او د حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني وایي چې د څه باندې 15 میاشتو په ترڅ کې د دې جګړې د تلفاتو شمیر تر 2500 تنو واوښت. جزئیات یې په دې رپورټ کې.
په غزه کې نن بیا بمباری روانې دي او جګړې دي. دا پیښه وروسته تر دې شوې دي چې واشنگتن وویل چې اسرائیل موافقه وکړه چې د لغوه شویو خبرو لپاره به بل موده وټاکي. په غزه کې نننې بمباری او جګړې د سربیره روانې دي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د مارچ په 15مه په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو او د حماس له لوري د برمتو د خوشکېدو غوښتنه وکړه. د اسرائیل سرجاسم بنیامین نتنیاهو واشنگتن ته د اسرائیلي پلاوي سفر د امنیت شورا تر دې غونډې وروسته د دې لپاره لغوه کړ چې په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتونو څنګه په غزه کې د اوربند ټینګېدو پریکړه لیکته مثبت رائے ورکړه. واشنگتن د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملکی تلفاتو لامل او غزیت د خوراکي موادو د لیشلو د مخنیوي په خاطر انتقاد کړی دی. همدارس واشنگتن له اسرائیل غوښتي دي چې د غزي په لری جنوبي شهر رفح باندې لمځکني عملیاتو ډډه وکړي ځکه چې د سیمه لاغو ملکیانو ډکه ده چې د جګړې له امله یې هلته پناه وړې ده. د نړۍ نورو مشانو هم خبرداري ورکړی دی چې په رفح کې به جګړه د غزي د 2,000,000 اوسیدونکو بد بشري وضعیت نور هم کړکېچن کړي. فرانس پریس ترانس په غزه کې د حماس ډلې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ له څه باندې 15 میاشتو راهیسې په دې جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر لږ تر لږه 2,525 ته رسیدلی دی. په دې تلفاتو کې هغه څه باندې 60 تنه هم شامل دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي دي. په غزه کې د روغتیا وزارت د اکتوبر 9 را په دې خوا د دې جګړې له امله د ټپیانو شمیر 4,980 تنه یادوي چې په دې کې څه باندې 90 تنه په تیرو 24 ساعتونو کې ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د برېښنایي تذکیرو د ویشت لړۍ د پڅوالي او د برېښنایي تذکیرو د ویشت مرکزونو څخه د لریوال لامل تر اوسه نه دي توانېدل چې تذکیرې ترلاسه کړي. له دوی څخه یو شمیر کسانو له ازادي لړۍ سره په خبرو کې وویل چې د برېښنایي تذکیرو د ویش په بهیر کې د ډیرو ستونزو له امله ډیر وخت تاړ کیږي چې د تذکیرو له اخیستو لاس په سر شي. خو بل مخوا دا محل د برېښنایي تذکيري لرل په ډیرو شیانو کې لکه د سیم کارت اخیستلو کې وختون کړي. دا په داسې حال کې چې طالبان حکومت د ایسایو او معلوماتو ملي اداروي د تیر کال د افغانستان په څلور د ولایتونو کې شپږو مرکزونو لاري څخه باندې 3,000,000 کسانو باندې برېښنایي تذکيري ویشل دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
کته هم د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په 1402 هجری لمریز کال کې ملیونونو کسانو ته د برېښنایي تذکرو د ویش اعلان کړی و. خو یو شمیر افغانان شکایت کوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په بهیر کې د ستونزو او د دې بهیر د اوږدې مودې له امله نه دي توانېدلي چې تذکرې ترلاسه کړي. کابل ښار کې یوه میرمن چې نه واړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې د برېښنایي تذکرې د اخیستو لړۍ دومره پڅه ده چې اوس اړ شوې چې د تذکرې له اخیستو ډډه وکړي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او زه هم غواړم چې سلایسن هم وکم او الکترونیکی تذکره هم واخلم، خو متاسفانه پروسه جنجالی ده، یو ځل خلاص کیږي نه، ډیر وخت نیسی. په دې خاطر پروسه ډیر جنجالی پروسه ده. ځینې کسان دي چې متاسفانه شپږ میاشتې یو کال په دغه موضوع سرګردان دي. زه اوس نه غواړم چې الکترونیکی تذکره واخلم تر هغه وخت چې پروسه یې اسانه شي.
بلخوا بیا د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمو کې د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو د نشټوالي او د اقتصادي ستونزو له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې برېښنایي تذکرې واخلي. د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اوسیدونکي کفایت الله ازادي راډیو ته وویل چې دا یو جدي ستونزه ده او حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
منګه برقی تذکره جوړول د پاره دلته مرکز ترازو ډیر داسې غریب او بے روزګار خلک یاغه چې دلته تذکره جوړې نو بیا غي او تګ راتګ دوه درې ځلې تګ راتګ کیږي.
نو موږ غوښتل چې کوم نو ولسوالان ډیر لري دا غي خو 15000 نه شپږ زره په دې برقی تذکرو مصرف راځي او دوه ځل درې درې ځل راتګي بعض مشکلات سونه چې پیښ شي. زما هم دغه خواهش د دولت نه چې هر ولسوالي کې چې دغه سہولت جوړ شي نو ډیر بخي.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تیر کال په ټول افغانستان کې د څه باندې 3 میلیونو برېښنایي تذکرو د ویش اعلان کړی دی. د دې ادارې ویاند حلیم رفیع په یو پیغام کې چې د دې ادارې په ایکس پاڼه کې خپور شوی ویلي،
د سر معلومات ملي ادارې د 1402 کال له پیله تر دې دمه په ټول هېواد کې د شپږ اویا فعالو ویشتنو له طریقه 3,001,400 هېوادوال تعلیق شوې چې تذکرې ویشلې دي، چې له دغې جملې څخه یې 2,086,000 نارینه او 1,056,000 تنه ښځینه وګړي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له پڅوالي شکایت کوي، بلکې مخکې هم څو ځلې خلکو آزادي رادیو ته د دغه بهیر د پڅوالي او د برېښنایي تذکرو د بیې چې له 100 افغانیو 1500 ته لوړه شوې شکایت کړی دی او د دې ستونزې د حل غوښتنه یې کړې. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په 2010 کال کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام لخوا پیل شو. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له پیل راهیسې تر اوسه 12,909,000 کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دوستانو د خبرونې په پایل کې مو په دې اړه ریپورت واورید چې په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې د غلطه ویل کېږي قانوني اسناد نه لري د استل کېدو له ګواښ سره مخ دی او د بخښنې نړیوال سازمان په دې اندېښنه ښودلې وه. خو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اداره بیا وایي چې په دې ټولنې پورې اړوند هیوادونو کې د افغان کډوالو د پناه غوښتنې شمیر په زیاتېدو دی. د اداره وایي افغانان د 2023 کال په جنوري کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله وه. دغه سازمان په یو تحلیل کې چې پرون خپور کړی دی وایي روانه میاشت کې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې 8,600 غوښتنلیکونه ثبت شوي.
د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس یا EUAA وایي افغانان په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله جوړوي. د خاژانس په وښننه کې چې د سې‌شنبې په ورځ د مارچ شپږم خبره شو ویلي چې د 2023 کال په جنوري کې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې 4,900 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د تیر کال د جنوري په پرتله 9% کموالی ښیي. د دې جملې څخه 8,600 د پناه غوښتنلیکونه د افغانانو وو. په دې میاشت کې جرمني د کډوالۍ د 8,000 غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو سره د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځای و چې په همدې موده کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د ټولو غوښتنلیکونو 10% جوړوي. د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس د شننې له مخې له جرمني وروسته فرانسه، اسپانیا او ایټالیا په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځایونه دي. د دې اژانس په شننه کې دا هم ویل شوي د سوریې وګړو د غوښتنلیکونو کچه چې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولو غوښتنلیکونو 15% جوړوله اوس راټیټه شوې ده، خو دا مهال د سنګال خلک په اروپایي ټولنه کې د نړیوال ملاتړ د غوښتونکو تر ټولو لویه ډله جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال د اروپایي هیوادونو د پناه غوښتنې د بهیر پر څرنګوالي نیوکه کوي. یوه له دوی څخه حلیمې ازادي راډیو ته وویل،
مدت 2.5 سال میشه که ما درخواست پناهندگی دادیم.
2.5 کال کیږي چې موږ د پناه غوښتنه کړې. د شدیدو امنیتي ستونزو له امله مو هیواد پریښود. د اروپایي ټولنې هیوادونو ته مې هم چې درخواست کړی له بده مرغه هیڅ رسیدنه نه ده شوې او هیڅ داسې کوم پیغام مو نه دی ترلاسه کړی چې هیله بخونکی وي.
اصلا دریافت نکردم.
ذکر الله هم له څه باندې یو کار راهیسې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې، خو د هغه په ټوکو لا هم د هغه ځواب په تمه دی چې تر اوسه یې نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا بیش از یک سال جنومه
شاوخوا یو کال او څو میاشتې کیږي چې موږ ته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا هیڅ کوم ایمیل او یا تاییدی نه دراغلی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا